لغې مخته نه تر اوسه پورې ډېر زیات لاسته راوړنې لري. اگر چې توقعات ډېر زیات و چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیونه مونږ ته موږ تاسو پوهیږئ چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون سه مسؤلیت ادا ده چې خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي، یغو ته پوهاوی ورکړي، د حقوقو په باره کې د دوی د حق حقوقو په باره کې د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي. په هغو ځایو کې چې د دوی حقوق نقص کېږي یا دوی سره ستونزو سره مخامخ کېږي، په هغه ځای کې دوی سره ملاتړ وکړي. او په هغو ځایو کې چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي، له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. له هغو جملې نه بعضې ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې 1.5 کالو کې 500,000 انسانان چې په هغه کې د ټولنې بېلابېلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکټران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، دا ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آګاهي جلسې دایر سوي دي. او دوی توانېدلي دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 1,500 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په 400 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې. او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو ورسره مرسته سوې ده یا حمایت سوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره دادخواهي سوي ده، په محاکمو کې له څارنوالانو سره خبرې سوي دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي، تر هغه دوی خپل قانوني مسیر ترلاسه کړي. او د دې قضایو اکثریت قضایې د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل سوي دي. تقریبا 14,000 وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي ده. سپېږې کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلب سوي ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي او د بشري حقونو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوي ده. تقریبا 4,000,000 مجلې، نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لست راولانه دی انسانان و حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پکی در لیکل سوی دی او خلکو تا لست که ورکل سوی دی. تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که تر سر سوی دی زی پا بیلا بیلو مسائلو بندی و او آغا طولانه تا ورکړل سوي دي یا خلکو د دې توانېدلي دي چې له غنه استفاده وکړي. او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2 نوي دستجمعي یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاتې ول ده د کمیسیون له خوا چې کشفی یا پیدا سوی دی سی باقی دیتا دی رسیدگی یا دی رسیدلو یا دی قانونی مسائلو دی بررسی پا دولت پوری را لری سی دولت سنگ کولیسی سی دی مسائلو تا دی بشری اکون خپلوا کمیسون تقریبا پا دی دیر لسو کالو که دا موضوعات یا دا مسائل تر سرکڑی.
قدر من آوردون که دا وزمور دا دی اونی دا اساسی او بشری حقوق خپرونه تربل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مار ته بنستونی کې زه مور کو دا مطلب
نه دغه کس خبري ولی له تاثیر ډکی او ژر زړه ته ورزی. هو دا ځکه چې په خپل خبرو کې د متلونو له تاثیر ناکې پانګې کار اخیسته، نو ځکه یې خبري تاثیر ناکې دي. متل د ولسی ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیز پانګه د زمانې په اوږدو کې د ټولنیز ژوند په اړه لمن کې د سترو ملي او فکری ارزښتونو توم ناخلي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړې کړې. تازه یې وګمې رشیدی ته غوښ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند لوړو ژورو او ارزښتناکو مانوي او مادي پانګو تمثیل او یادونه په بیلابیلو بڼو سره کوي. د مادي او مانوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولسی ادب جوړوي، چې د ادب په دغه تلپاتې بڼ کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوې وینا ده چې ویونکی یې معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي. له کله نه چې په ځمکه انسان هست شوی، له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی چې د ولسی ادب پیل هم له دغې دورې کولی شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبې دي، زما په خیال په هره ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتمان شته، او دا د ډیرو مجربو پوهانو، استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یوه خبره بیا بیا منځته راغلې چې نتیجه هماغه راوځي، هغه نه متل جوړ شوی. او دا متل داسې نه ده چې یو وار سورناسي او په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسیږي. دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرښې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تا چې وګوري چې دا ثابته ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري، خو په ټولو متلونو کې د یو ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خوځدکی دی ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت وي په دې اثبات کوي، دا وړاندې کوي او هغه کې طبعا آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دی، یو مسجد دی، او یو هم اندغه آهنگین دی، غگن دی. یعنی چې وایه هغه یو قسم اثر لري، لکه څنګه چې شعر باید لکی دا هم مقصد زکی، او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت دی چې دی او چا دی یوه خبرې تایید وکړي شي، نو ځکه هغه خلکو ته زکی د سینې پاتې کیږي چې زنه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي معادل په فارسی ادب کې هم پیدا کېدی شي.
ښاغلی حقپال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربو پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یوه ځانګړې بڼه ده، خو ډیری له یوې ټولنې و بلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنی هیڅ تغییر پکې نه راغلی. هلته چې څنګه ده، نو دلته د څه د ژبې دغه ده پکې تغییر ده. یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنې او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي، لکه فرهنګونه سره فرق لري د ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسو وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه، چې هغه پکې خوندي شوي دي. او یو ځای کې چې خصوصا مثلا مونږ له انګلیسي ژبې سره هیڅ کوم تړاو نه لري، یعنی لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغو کې ته په دغه انانه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي، هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپل متلونو کې څنګه او دا خپلې کوي.
د چوکات لمخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بېلابېلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوع ویش ولیکي وایي:
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه هم لري، اجتماعي بڼه هم لري، دواړه بڼې لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړه باندې ارته دي. یعنې دا چې دي په دې کې عشقي مراتلی شي، عشقي متلونه مراتلی شي، حماسي مراتلی شي، دا ټول مسایل پکې راتلی شي. په کار ده چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولې متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کونړ ولایت اوسیدونکي ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړۍ را په دیخوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دی دا یو تاریخي پس منظر لري. کنه زموږ استاد په ټولنه کې متل ډیر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لرو، ځکه موږ متلونه د خپلو خبرو د پخلي لپاره راوړو. دغه راز په جرګو کې کوي، کورنۍ ترمنځ ستونزې موجودې وي، پتنۍ جات شي یا د نجونو په سر یا څوک مړ کې، همدا د دې جوړه چې بیا کوي، نو دلته د خبرو د پخلي لپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات لپاره استعمالیږي، نو هغه بیا زر یادیږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه بیا د شعر غوندې خو بیا ډېر زر یادیږي. دغه رنګ منصور دا هم په جون کې استعمالیږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو، ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي، نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي: ژرنده کړه پلار ده هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کرې هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مار ته په نستونی کې ځم اور کو، دا متلونه دي. تر شا یې تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه به دي کې پراته ده. وی چې که غر لوی ده په سر لار ده، د دې مقصد نو دا شلو که هر څونه تل یو مشکل سره مخ شې، څونه یو مشکل چیلنجي کار سره مخ ته پروت دي، ولیکن ته کوشش وکړه بس تلی شي.
اوریدونکو، هغه متل دی چې وایي: د ټولو نیمه نیمه د انا شوه یو نیمه. آیا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې ښې لګي او ډېر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی ثواب خان د خپل کلی کیسه کوي.
نو داسې د مخ فکر لکې خپله داسې مشران ستا داسې جرګو مرکو کې ځي، نو هغه خپله داسې یو مشر موږ لرو سي، هغه خبرو کې متلونه ډېر کاروي. نو د هغه خبرې ډېرې تاثیرناکې، ډېر تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله ویل داسې متلونه د خبرو د پخوالي لپاره یا تاثیر د هغوی یا ارزښت د هغوی زیاتوي. نو خپل د هغوی توجه راجلب کولو لپاره دا ډیر استعمالوي. په دې خاطر باندې نغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر فایده کې او فایده کړیم. د دې خاطر چې د متلونه ډیر خبرو کې استعمالوي.
د پکتیا اوسیدونکو رحمت الله رحیم زای بیا وایي چې متل لیوی سیمی و بلی ته فرق کوي.
متلونه تر سیمی پورې فرق کوي. امغه یو متل وی مفهوم او منځپانګه یو وی، خو کلمات تغیر وی. مثلا د ختیځ سیمی کې یو متل وی، خو امغه هدف یې غوی، خو کلمات بیا په بل سیمی کې توپیر لري. یعنی په یو سیمی کې یو ډول باندې ویل کیږي، بل سیمی کې بل ډول باندې ویل کیږي. او زیاتره متلونه چې دي د پخو خلکو، د زړو خلکو لخوا ویل کیږي، او د خپل خبرو د تقوی او د خبرو د لا تنګښت لپاره دغه متلونه استعمالیږي.
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي. د زمانې په تیریدو سره که څه هم ځینې متلونه خوند شوي، خو یو شمېر بیا مړه شوي او یا هم د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده.
هغه د خوشحال خان خبره بیخي سمه دلته ده چې پښتو له هڅې بکره پراته ده. چای پلو له مخه وا نه خیست، پښتو له هڅې بکره پراته ده. او دا پخپله د پښتنو لیکوالو خصوصا مسؤلیت ده. که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي، زما په خیال یو اخر رساله پرې لیکل کېدی شي. په فني اړخ کې که سړی مطالعه وکړي او یو څوک داسې را پیدا شي چې زموږ استاذ په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک متلونه وڅېړي، پښتو متلونه را جمع شوي دي ډېر، که څه هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي. دا راټول شوي دي اکثرا، خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي. خصوصا بیا د استادانو، بیا د علومو د اکادمۍ، چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وڅېړي. دې کې شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا بره پښتونه دواړو کې کار شوی. کار دا معنا چې هغوی دا راټول کړي. دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي، نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي. دا تر اوسه پورې یعنی لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده، هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی. نه ده څومره چې په لنډیو کار شوی، په دې کار نه شوی کته هم په لنډیو کې هم یو ډیر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي. دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده.
مینوالو دا متل خوب مو حتمی اوریدلی وی چې تر پردی ګلالی زوی خپل بدرنګ لور خده. که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسی ادب ژباړه خپل ژبې ته ګټه رسوونکې کار دی، مګر د خپل ولسی ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګ پریښودل د ژبې د ورکېدو سبب ګرځي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کسورے شائستہ دیوان.